السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبایدی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خپل خبرونه له مجید بابر اورو.
شیرون بید مشال د خبرونو سرټکی. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 دیګیس کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړي. د پیښور پوهنتون وایي چې د جنوري د میاشتې لپاره خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې د مالي ستونزو له وجې نشي ادا کولی. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي تړون تر 5 کالو وغځوي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. دې غونډې ته په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو استادو هم ګډون او ویناوې وکړي. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوری تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی وو چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پرېکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو سلیو ساتونو کې 8 نور کسان وجلی دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 12,204 کسان وجلی. د ویبپاڼې په وینا په تیرو سلیو ساتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي. خو بلخوا په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلو څخه 4,022,000 کسان روغ شوي هم دي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري پر 21 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوې سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د نوټیفیکیشن له مخه د پوهنتون کارکوونکو ته به د جنوري د میاشتې د تنخوا په مد کې یوازې بنیادي او ذاتي تنخوا ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا وکوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوس په عملیاتو کې 43 طالبان وجل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 13 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډاو او دیواني سیمو کې وجل شوي او 1 وسلوال طالب ژوندی نیول شوی. دې دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیانو ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د توراب په نامه د یو قماندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وجل شوي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتی چارواکو هم ویلي چې په یو هوایي برید کې 1 وسلوال طالبان وجلي. د افغان پوځ ځایي ویان ایمل خان مومند وایي چې دا طالبان پرون هغه مهال وجل شوي چې د غزنی د مرکز پناني سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوښتو د برید پلان جوړ کړی و. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعوو په اړه سندي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي وسلو د کنټرول په حق له تړون تر 5 کالو وغځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د جنوري پر 21 ویلي چې ولسمشر جو بایدن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي په 13 بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې د پخوا په شان کړکېچنې دي. دا د ایټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ ورسته پاتې تړون ده. او رسته خبر ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وجل شوي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي چې شاوخوا 110 کسان دي نور ټپیان کړي هم دي. چارواکي زیاتوي چې دا ځانمرګي بریدونه د جنوري پر 21 د بغداد په تیاران څلور لاره کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي. د عراق د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لومړی ځانمرګي ځان پر ناروغۍ اچولی و او چې خلک ورته راټول شوي دي چاودنه یې کړې ده. بیان زیاتوي چې دویم ځانمرګي هغه مهال شوی چې خلکو د لومړی چاودنې د ټپیانو مرسته کوله. داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پیښور پوهنتون وای د مالی مشکلاتو لامل خپل استادان او نورو کارکونکو ته د جنوري د میاشتې پوره تنخواګانې نشي ورکولې. معلومات درکو، وزیر اعظم عمران خان وزیرستان ته د سفر پر مهال د سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي پروژې اعلان کړي، خو د سیمې ولس وای ستونزې د حکومت د اعلانونو باوجود نه دي حل شوې. زکون کی وای د کورونا وایرس وبا مخنیوی په خاطر د تعلیمي ادارو تړل کې دوی په سبق منفی اثر کړي.
کله په چې کومو هغه غړي بیا چې چرچه او ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کم دین او هغه ټول ډیټا چې سبسکرپشن لو
دا خبر پښتون خوا سرکاري محکمو کې کارکونکو وای ک حکومت یې غوښتنه نه منلې نو په فروری کې به په اسلام آباد کې احتجاج کوي.
وی ریټن مونږ ترا کې چې موږ پنشن ختمو او نو موږ په لاله نه زموږ کوو او موږ په پنشن کمیټې فعال کوو او دا ان شاء الله تاسو ته زر موږ انکریز هم درکو ګورنمنت دا ټال مټول کار کوي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پیښور پوهنتون د رجسټرار له دفتره یو نوټیفیکیشن جاري شوی چې یونیورسيټي نشي کولی استادانو ته د جنوري د میاشتې پوره تنخواګانې ورکړي. پوهنتون د دې وجه دا ښودلی چې یونیورسيټي له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان ته ورزو او سلامونه ورته وایو. شبیر جان، ستړي مشي، د پیښور پوهنتون د استادانو د تنخواګانو په اړه څه نوټیفیکیشن
ډیره مننه ملیحا. بالکل، دغه د پیښور پوهنتون چې کوم رجسٹرار دی یورید احسان جیا، هغه دغه نوټیفیکیشن بیګا کړی دی چې ګنی پوهنتون سره چې کوم فنډ دی یا پیسې دی هغه د کموالي له وجې د روان چې کوم د جنوري میاشتې تنخواګانې لري هغه به ټولې عملیې ته بې ځله پوره نه ورکړل کیږي. صرف چې کوم بنیادی ابیسک پیدا هغه به ورته ورکړل کیږي. دا یو دغه ښایي چې دوی سره چې کوم فنډ د پوهنتون د خرجاتو چې کوم پیسې دي هغه دی نه برابرېږي او ډېر کموالی کوي. نو په دې وجه دې دغه نوټیفیکیشن په باقاعده توګه کړی د ټول عملې خبر کړی ده چې ګنې د فنډ د نشوالي له وجې په تاسو ته سخت کال یا د روانې میاشتې دغه ترخهګانې پوره نه ملاویږي.
صحیح. شبیر، دا کو اوریدونکو ته واضح کړه چې پوهنتون ته د فنډینګ څنګه کیږي، د حکومت له طرفه کیږي، او بیا ساسو آیا د کوم حکومتي چارواکي سره چا سره رابطه شوې ده؟ هغوی څه وایي دې باره کې؟
بالکل، دغه رجسٹر سره هم زما لږ شی بوڑان خبرو شو چې کوم د پونتون رجسٹر دی چا چې دا نوټیفیکیشن کړی دی. نو د دې خبرې په جواب کې هغه دوی چې د فند راتلو د پونتون دوه لارې دي. یو چې کوم د کونکو د داخلو کې سونه دي یا د امتحان کې سونه دي یا دغه شانت د دوی چې کوم د هاستلو او فیسونه دي، نو یو دغه غټه خرچه ده. دوی مې چې کوم دی هغه د حکومت لخوا د ګرانټ ورکول کېدل دي. نو دوی چې د کووډ 19 یا د کورونا د لاسه چې کوم چھٹیاں یا لاک ڈاؤن یا ٹول بند تیر شیوے دن لاغے دا وجہ پیسی دغه سټډنټانو نو داخلي کړ دي، نه امتحانونه په صحیح توګه شي ودي، دا شان د سمستر فیسونه خلکو ته پاتې دي. دغه هم د اول حکومت دي ته 13 کال راشه دا مسله روانه حکومت دي ته تقریبا چې کوم پیسې ورکول نه وي کې هم لګي مل شي ودي او ډیره پاتې دي.
خامسکینه هم
خو دوی ته پیسې راځي. جی جی
صحیح. شبیر، کدا راته وای بس د پوهنتون د انتظامی خبره خو تاسو کړه، د رجسٹرار خبره تاسو کړه، آیا د استادانو سره مهم خبرې شوې دي او کنه؟ بیا استادان سره ریاکشن د سره د عمل دی غوي سوي؟
بالکل، استادانو سره هم او د کونکو سره هم زما خبرې شوې دي. دغه خبره د چیرې د تنخواګانو د نشوالي د وجې د هر انسان د کور خپل ضرورت دي چې کله تنخواه پوره نه ملایويږي، د ماشومان سکول دی، روغ روغتون، هسپتال دی، دغه د کور اخراجات دي. د دې په ځکه لو باندې ظاهر خبره منفي غیر غورځي ځکه چې ډېر وخت باندې د کور دغه ضرورتونه هم پوره کوي. هغه چې د دې په ځکه هم هغه زور دي او ټول له مهمه خبره چې کوم په پوهنتون کې د څېړنې عمل دی هغه ډېر زیات اغېزمن دي ځکه چې د غیر لپاره هم دی وخت فنډینګ نشته دی. نو دا کوم کې هم ډېر پریشان دي ځکه چې هغوی زموږ استادانو سره دا فکر کوي چې دوی تنخواه صحیح نه ملایويږي. نو سره د غیر د کړ کې یو دغه شان د څېړنې یا ریسرچ پر چې کوم د پی جی ډی سټوډنټس یا سکالرز دی هغه و چې زموږ د څېړنې عمل دی وخت درېدل دی هغه متاثر شي. نو دا اړه ته هغه باندې وای چې بنګ باندې ذهني فشار دی.
صحیح. اخیری ته پوس بداو کما چې کله تاسو د پونتون د انتظامی سره خبرې کولې نو غوی سایا ډاټ خود لته چې دا مسله به حل شي په کله به حل شي سمره امکان دی.
بالکل هغه دغه رجسٹر دغه وی چې را زمون به وخت کې زیات بو چې کوم دې کوم باندې را پنشن دی تقریبا 3 میلیونه د میاشتې د مون پنشن ورکو دغه شانتي تنخواګان یو سل دوا او یا میلیونه دي. نو دغه چې دغه ټول حکومت ته وړاندې کړی 1300 روز راسي د دې واسطه چې کوم دې هغه وزیراله هم دي چې کوم د لوړو زده کړو د پاره کمیشن دی هغه ته هم جرازي دی ډاټ ورک چې سنگ پټول دنیا کې د کورونا وبا ټول ملکونو غټ مشتونه غیرمن کړی دي. دا شانتي مونږ هم غیرمن کړو او ډېر زر به حکومت ته هغه چې دوی ته کم ګرانټ یا بیلو پیکج ملو شي دا ستونزې یا کشالي بر دوی هوار شي.
ډېر ډېر مننه شبیر جان چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. وزیر اعظم عمران خان وای د جنوبی وزیرستان 90% آبادی غریب او درا پورته کولو لپاره به ځوانانو ته قرضې تعلیم او میرمنو ته سروي ورکوي او پزموکو به زیتون بوټی کوي. خو وزیرستانیان به وای چې عمران خان 2019 په اپریل کې هم وزیرستان ته خپل سفر په وخت دا قسمه وعده کړې وي خو تر اوسه ورته عملی شکل نه دی ورکړې. بلخو د اقتصادي چارو پوهان هم وای چې تش په حکومتي اداو د وزیرستانیانو حالت نشي بدلې. تفصیل اسرار الله مومن راکړي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے. ہم نے اس علاقے
وزیر اعظم عمران خان دا خبر پر چار شنبہ د جنوبی وزیرستان دا سفر پر محال پر وانا کیڈٹ کالج کی وکڑی په دې مکان موړي په ځنو ځوانانو کې د 1.4 کروڑ روپو چیکونه هم تقسیم کړل. د جنوبي وزیرستان بعض اوسیدونکو مشال ډیو ته ویل چې دوی پر دې خوشاله دي چې وزیر اعظم عمران خان د دوی سیمې ته ورغلي او دغه پیسې په ځوانانو کې تقسیم کړي. د مولا خان سره یو قبایلی مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشال ډیو ته ویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبي وزیرستان په سپینکې رغزی کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وی نو هغه اهم تر دې دمان نه دی پوره کړی.
مستر خدای به ډیکل کال دی ویلی وی 200 کیلومتر روډ وو کنه ده پیګه ویلی وی کنه او بل مشتهلی چې تاسو په داسې کاروبار به مو روزګار به مخلص وی کنه روډونه درکو کنه
نورخان وایي چې وادو ته د عملی شکل نه ورکولو لکبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خلی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي.
کوم د مزه د قبایلو په مثال کوم پوسټونو په یو باندې با همو د قبایلو بچان برکت کېدل دغه څنګه سبا د دې رسمل خان د نورو علاقو نه اطلاعي روان دي هغه خلک هم صبر کوي. کوم د مزه د قبایلو من مسلې چې په بارډر باندې څنګه او راتګ او اوستل راوستل د قبایلو بدلو غوړه مری په دې پورې ګټه هغه بارډر ور باندې باندې د کلام دي د کبان دي
د جنوبی وزیرستان ځانګړی شبیخیلو شیرپا مسجد چې وکیل دی په پنځشنبه مشال ډیو ته وویل دوی پر دې خوشاله دي چې د پاکستان وزیر اعظم په تیر یو نیم کال کې دوه وارې وزیرستان ته لاړ او د دوی له تکلیفاتو یې ځان خبر کړ.
جنوبی وزیرستان په تاریخ سے دا اول ځل دی چې په حکومت سے نن دوا مور وزیر اعظم مونږ علاقې ته راغی. ښځینه موږ خوندې دي ماندې دي هغه حقوق ډېر ضروري دي په قرآن کله په فرمیلې دي حالات چې دی جمع په زیتونو د زنانه په
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلی مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څخه باندې لس کاله وشو خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه وسم نه ورکړل شوی. دوی وایي تعلیمي ادارو سپتالونو او روزګارونو ته اړتیا لري. دا رسول هغه دا چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې ویل چې لننه با په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا یہاں
وزیرستان ورستو پاتې شو. زمونږ د اندازې د مخادل ته 80% خلک د غربت لکر خیخ کته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکو، میرمنو ته به ساروی ورکو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفې به ورکو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به لراتونکې میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلوو. د زیتون تیل ډیر ګران دي او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځئ. سړکونه به درله جوړوو او نور سہولیات به درته هم زیاتوو.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد او پروفیسر میراج الاسلام وایي د غربت له کرښې د یو تن د ښکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 320 پاکستانی روپو کمه ده. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبي وزیرستان 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي، نو د دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم، پوره خوراک، له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامې، سرپناه ځایونه، صحت او نورې بنیادي اسانتیاوې په سمه توګه نه ملاویږي. نوموړي په زیارت وز مشال ډیو ته وویل که عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملي شکل ورکړي، نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدای شي.
چې زیتون فصل د کېدو سره هغه بیا مارکیټ کول او د هغې نه بیا روزګار اخیستل دا ډېر غټ ټایم به په دې کښې لري. دغه شان کې کولان شته کې انوستمنټ نه خو په هغه کښې به هم داره چې جست د هغې سوایول به وشي. دومره پوټینشیل به نه وي چې یاره دیو خامخا هلته دومره شي چې دیو هغه یو ډېر لارج سکیل باندې وکړي او د هغې نه د دیو پوره جست سروایول به دې د زندګو کښې چې کومې ستونزې دي په هغې کمې راتلی شي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان مشران وایي اقتصادي حالت په یې هله ښه کېږي چې حکومت د دوی د آمدن پخوانۍ وسیلې بحال کړي، چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول، پر وخت چرغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د اسرار علم مومند رپورټ تاسو اوریدو. د جنوبي وزیرستان تحصیل تیارزه مشرانو ځوانانو په جرګه کې ویلي چې ځایي انتظامیه او له سیمې د صوبایي سمله غړي د دوی د علاقې ترقیاتي سکیمونه نورو ځایونو ته بدل کړي. خو د سویلي وزیرستان نه ایم پي اے نصیر الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د تیارزه سیمه کې د ضرورت په بنیاد سکیمونه یې منظور کړي دي، خو د سیمې ټیکهداران د مقامي انتظامیې په مرسته نه غواړي چې د تیارزه د اوسېدونکو د ضرورت سکیمونه منظور شي. اډیشنل ډپټي کمشنر وایي چې سویلي وزیرستان کې ترقیاتی چارو اختیار د قومی او صوبائی سمله نمائندگانو سره دی او د مقامی انتظامی ورسره هیڅ تعلق نشته. نور تفصیل له اشتیاق مسعود په رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل تیارزه مشرانو ځوانانو په ټانک ایف سی ګراؤنډ کښې جرګه کړی دو. په دا جرګه کښې د تیارزه سیمې مشرانو څه غوښتنې کولې، مولانا عبدالله مشال ریډیو ته په دا باره کښې ویایي.
چې کله مرجر وشه په مرجر نه ورسته څه حصه ولې ډی سي ها ډیسټریبیوټ کوله، او ویس چونکې فیصله دا شوې دو چې ټول فنډو ایم پی ایس تقسیموي. نو د میجر چې کیمه ډیډک چیرمن دی نصیر الله وزیر، هغې په نګرانی چې دا ټول فنډ تقسیم شوی دی. چونکې د میج د تحصیل تیارزه یک یو سکیم ها نشته دی چې څومره ها ډیولپمنټ پروګرام دی، هغه پبلک هیلتھ دی، که اریګیشن دی، که لوکل ګورنمنټ دی. تحصیل تیارزه ته خپله حصه بالکل میلاو نه دو. اپریشن راه نجات چې وشو، د انساني زندګۍ چې څومره ها سہولیات وي هغه په اپریشن شه ټول ختم شول. نو ویس بیا حکومت ته په چار وای چې په اپریشن نه ورسته په نسبت د نورې ضلع و ساوت وزیرستان او سپیشل تحصیل تیارزه ته خپله حصه دا ورکړل شي.
ملک پالیم خان مچیخیل ویایي چې د تحصیل تیارزه اوسېدونکي د خپل ژوند سہولتونو غوښتنې د پاره جرګې او احتجاج کولو باندې مجبور دي، خو حکومتي چارواکي د دوی سیمې ته بیا هم مخ نه ور اړوي.
چې نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه ډاکخانه شته، نه روډ شته، نه یې بس شته، د یک وشي سہولت نشته. مېږه د خپل وطن نه جلا وطن شولي، لوړلې خپل وطن هم دلته پرېږه. مېږه شګړه وکړله، حکومت به زموږ طرف ته مخ نه اړوي. په کور دا وه چې ده په خپله کړي وای، مېږه دا ته مجبور نه و. چې مېږه احتجاجي نه کوي، جرګې کوي، مېږه آواز نه وري.
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ د تیارزه سیمې اوسېدونکو د جرګې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
تیر دوه کول نه خو څه شوي نه دي، ایډی پی شوي نه دو چې شانه دي شوي. دوه خبره ده چې اس خو چونکې ایم این ایم پی خپل هغه دي جورسډکشن دا ڈی سی یا د ایڈمنسٹریشن په اختیار چې خو شانه دي، چې څه کېږي به ان شاء الله د خپل پرزنټیټیو نمائنده دا ورکوي ان شاء الله.
د تحصیل تیارزه مشرانو د جرګې په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان وړه سیمې نه د صوبائی اسمبلی نمائنده نصیر الله وزیر سره تماس ونیولې د غوي جواب په دارنګ و
یو سایت مطلب ټوټل مسعود قوم د یی ګره چې ویش درې سي درې سي اول نه کټ کوي د تیر ته غوا لګه غدا مسعود کوغه کړی کنه چې په طرفه تاسو دا خبره کوي بل طرفه ته چې راته حقوق نه ورکوي مو چې حقوق کې دای شي د تاسو وړي وي د نور سيټ لا کنه د مو طرفه کې دای شي جوړی شي نه ور کنه باندې د پوز بده مو ځای کنه په دا کډر پروګرام نه چاولې دي او به سي لګا ته یو هم کول څه کنه د تاسو کیم چې کا دروند د سکونه سره کنیکټ وي واګه چې باسي د میز مطلب شایي چې نو دا څه کنه مطلب کی نه خراب شي اوس په لګي بدرم ډیکلیئر کړای دی فور ټوریزم ان شاء الله تعالی چې ټوریزم کې انویسټمنت شي پاراباو انویسټمنت شي مطلب دا سٹارټ کیږي تقریبا په 34 میاشتو نه بعد
د تحصیل تیارزا سیمه مشرانو ځوانانو په جرګه کې دا پریکړه هم وکړه چې دوی بعد د خپل سیمه د حقوق حاصلولو د پاره د لوړ رتبه حکومتي چارواکیو سره ملاقاتونه کوي او کبیا هم حکومت د دوی د سیمه حقوق ور نکړل بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کوله بنه مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هېواد د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې په 2020 کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې. اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي دي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان کړی. د تعلیمي ادارو بندېدو د زده کوونکو په تعلیمي قابلیت څنګه اغېز کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندي کړې وي چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې. خو په یواد کې د کرونا وبا د دومي چپې لکبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان کړې دي چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه له اوله بیا تر اتم جمعات پورې او دارنګ کالجونه او یونیورسيټي خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ لاري زده کړې ورکول کېږي. خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راځي د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې دی ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هېر شوې دي.
مخکې خو چې لکه مونږ بډېلې لیکچرې اخیستې نو لکه کور ته برالو نو باغې به مو لکه سر اثر د ذهن کې نو هغې باندې به مونږ څه پیپرو کې مونږ ولیکل. اوس خو لکه چې دې نه هر څه زما ذهن نه وتی دي مونږ وایو چې پیپرو کې به بیا لیکو سر فزیکل اگزام خو مونږ ورته نه یو تیار مونږ له راځي څه څه ولیکو.
په سواد کې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې. خو د جانزیب کالج د بی ایس زده کوونکي همرا فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشالې ډول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للاري نسی کولای. لاکډاون
شروع شو نو په وخت کې زمونږه 8 سمستر نو 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کم دی هغه کې تیوري هم او لیب ورک چې کم دی هغه هم تیوري چې کم ده نو هغه خو مونږ ته په انلاین ایجوکیشن په ذریعه باندې مطلب پوره شو څنګه سم وکړو. خو لیب ورک چې کم نو هغه مونږ ډېر زیات ډسټرب شو ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندیدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لاري د ورکولو اعلان وکړ نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او وی ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه څه ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو یې پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم یا هر نه هر شوی دی لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینا د دې د واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپاته شو کوم زما کابل دی ته هغه شانته چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر هم د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن وو ما به حل کولو اوس هغه شانته کوېشن زنه شاله کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لکبله د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خو به دا ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیر ماته مشکل را لین نو ما په هغه سره د استاد سره سوال وکه هغه به ماته جواب راک چونګې اوس آنلاین کلاسز او زکه ماته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ماته ډیر مشکل را لی او د دې علاوه کتاب ویلو په رجان هغه ختم سو سبق چو دا په استعمال کې هم ډیر کمی راغله نو دغه د وجه سره د یاداشت کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شي ما په اسانۍ سره زده کولې په دا کال زده شي دومره په اسانۍ سره نسم زده کولې
لادی سربیره چې د تعلیمي ادارو لبندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی خو بلخوا د نړیوال بانک تازه رپورټ دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس د وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي
د خیبر انتظامی چارواکی وایي امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړی چې د فروری 28 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي د سبق لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس په داسې نه وي. ترانسپورټرانو او سوداګران وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات لا نور زیات شي او په دوړخیز تجارت باندې به هم اثر پرېوزي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې و او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورت باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
ډېر غټه مسله زونږ ته دا چې مثال خبره ده اوس دا ګیټ مسله شوه زونږ ګاډي سبې نه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارته ولیاړي ټول ورځ دروان پیسې ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زونږ په دین پواګو چې اخر بس کیږي نرمی نشته بنیاد مور زیاته چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخصی کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګدارا خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشتوالی لامل مالونه زر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د دا ستونزې را ل هوارې کړي.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټې
د کورونا د لومړی څپې په مهال تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوه. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږو میاشتو پورې دوامداره سختیو لوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پریوتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې په خوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوج جوړ کړی او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوی چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت العلماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغۍ په تیرو څلویښتو ساعتونو کې 8 نور کسان وژلي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,202 کسان وژلي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د رواني میاشتې لپاره خپلو استادانو نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري په 1 د پوهنتون د رجستران لخوا جاري کړل شوي سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوست په عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډ او دیواني سیمو کې وژل شوي او 1 طالب ژوندی نیول شوی. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعوه په اړه څه ویلي؟ د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملین د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري د 23 د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی نوالنی په پلویانو خیا فشار اچول پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن اراده لري چې د روس سره د نوي پلان په نامه ټمي وسلو د کنټرول په هکله تړون ته تر 5 کال وغځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده راتلونکي فبروري میاشتې په پیل کې ختمیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر زړه وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 د ډونلډ ټرمپ پیل کړي مهمې تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړې کولو 2 غنټې پس په خپل دفتر کې لاګام اېښودو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډوالۍ تابه یا مهاجرت، آب و هوا بدلون او د کورونا وایرس جوهاني وبا بل یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن 19 صدارتي فرمانونه سدي ګولایاس یې تفصیل راکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د سوګند پورته کولو وروسته په لومړي ورځ 19 اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمایي زیاتې د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لارې فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغې نافذ وي چې تر څو لغوه شوي نه وي او یا موده ختم شوي نه وي. د ولسمشر جو بایدن 19 صدارتي فرمانونو کې څه دي؟ د 100 ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوالې ادارې له لارښوونو سره سم تر 100 ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمي وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروس کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO ویستلې وه. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ-19 ناروغۍ په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو، ازماینو او د ناروغۍ په اړه نور راپورونه ورکوي. د بے دخلي قانون درول. له کورونو د بے دخلي عمل به د مارچ تر 1 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاسه ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نه کړي نو کورونه به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 1 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غځولې ده. د آب و هوا په اړه د پاریس تړونکي امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان له لارې امریکا بیرته د پاریس تړونکي ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه ویستلې وه. د کیسټون XL پایپ لاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون XL ایل پائپ لائن پرمٹ منسوخ کړي. دا د تیلو پائپ لائن جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړي وو، خو ټرمپ بیرته راستون کړي وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن ولسوا شپږ اویایم کمیشن ختم کړي چې تیر کال د تورپوستو ژوند معنا لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدرتۍ فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب سره نه مخ کیږي. جو بایدن خپل کابینه ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانه راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسی پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخه د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شوو میندو پلرون د بچو په توګه راغلي دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې دا یو هدف و چې لمنځه یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منظور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتک پابندی ختمول. جو بایدن د ټرمپ هغه تګلار هم واړوله چې لمخې د یو شمیر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتک پابندی لګول شوی و. د فرمان لمخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلې پالیسي ختم کړه. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی وو. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونلډ ټرمپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامی ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسی پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی و. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره وګړو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په عرضي توګه د 2022 کال د جون 10 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی وو چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سرشمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسي بدله کړې چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سرشمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلي وزارت د آزاده حفاظت پکوي. د ټرمپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ټرمپ ادارې قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دنده سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ټرمپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسي هم شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د بشری حقوقو د سر سازمان خپل غږ له هغه غږونو سره خبر کړی دی چې له بوسنیا هرزګوینا څخه په دې هیواد کې ډیرا کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنې د مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې یو شمېر افغانان هم پکې دي، د بوسنیا هرزګوینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سره پاتې دي. نور تفصیل له احمد تکل پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28 په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته له دې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسره پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 350 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 350 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي. چې هر یو د 150 کسانو لپاره ځای لري، خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویل دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر دیره 350 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رائټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانو او پرسلبونو مخې ته احتجاجونه کوي، خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو، برقرار ساتلو او تنخواګانو زیاتولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری په 10مه به په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل انیس اجمل په دې رپورت کې راکړي.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10مه په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومته د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاہ د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د 2000 شلم کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی، خو تر اوسه نه دي منلې.
په 6 اکتوبر باندې بالکل تاریخي احتجاج کړو اسلام آباد کې. نو بعد بیا موږ سره ګورمنټ په دې پاران په دې باندې هغوی ریټن موږ ته راکړه چې موږ پینشن ختمو او نو موږ قانوني زمېږ کوو، موږ پی ان پینشن کمیټې فایل کوو او دا به ان شاء الله تاسو ته ډېر موږ انکریز هم درکو. ګورمنټ دا ټال مټول موږ سره کار اخلي او البته دا خبر هم کوي چې فیملی پینشن څنګه چې یو ملازم و پات شو کور والا یا چې بلاړو دا چې په پور کې به تیغ نه خور و هغوی ته ملاویدونو دیو تاسو چې کول غواړي چې په دې کې دا ختم کی ایج 75 سال او دغه ول برابر چې زمونږ دا تقریبا د 800 د 1000 کوټي د کلیریکل کسانو پروموشن ډیوټي او چې دی ایج 63 راي په وجه باندې زمونږه سیکریټ او پروموشن میثار کې چې دې شي چې دا کوم کسان دې ته شي وي او دې دوباره جاین کی.
نو موري سیاست کړه چې پاکستان کې گرانی روستربلی سیاتی کې خود سرکاري ملازمینو تنخواګانی کمی شوې دي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثره سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 1500 روپۍ وی چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده. هغه وایي حکومت دی ورته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړي.
مطالبات لیکلي راکړل چې وکړل او بیا چې کوم دي دغه نه مداري په راځي چې موږ اوس کوم نه لګیایو احتجاجونه کوو. هر نه زمونږ احتجاجي پرنوستای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې څونه ډیسټریکټ دي په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې چې کوم دي احتجاجي زمونږه مطالبه دا چې مونږ وایو چې اډهاک ریلیف چې څونه دي په بیسک پیکیج هم کې او سرین مونږ چې کوم دي نو 10% میډیکل چې کوم دي نو دا 2
لارښوونه دی چې په دې ډسپرین پروګرام کې ورته چې مونږ ته په جنوري کې د مخکې جون چې تاسو کومه مونږ تر جولای چې د واده کړو تنخواه بیا ته نه کړه به راکوي اوس چې کوم دی دوباره بیا چې جون کې بجټ پیش کېږي نو پاګې چې براله دوباره کوي.
د مومندو اوسیدونکو معلم افضل چې پلار یې په 1999 کال کې مړ شوی او لاغه وخت راهیسې د خپل پلار پینشن اخلي. مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مړ شوي تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو په اړه وړاندیزونه بیرته واخلي ځکه چې له دې پینشن سره د بېوزله کورنیو ډېره مرسته کیږي.
زمونږ والد صاحب چې کوم د هغوی ډیتو شو کله چې هغوی وفات شو په 1989 کې د هغوی وکاله سرویس وو. ما عمر چې کوم په هغه وخت کې شپږ میاشتې وو. مونږ دوه ورونه زمونږ خویندې نه وې. زمونږ والد صاحب چې کوم د هغه پینشن په هغه وخت کې 300 روپۍ وو. نو هغه پینشن مونږ له دومره سپورټ راکو لکه د خلکو دپاره خو به هغه 300 خو زمونږ دپاره هغه د 300 نه هم ډېرې وي. مطلب زما مشر ورور چې کومو هغه مونږ سه نږدې رشته دارانو کې چا مونږ له هیڅ قسمه سپورټ رانه کړو نو زما مور زما مشر ورور یتیم خانې ته ولېږو. زما چې کوم ایجوکیشن نو هغه په هغه معمولي شان ته پینشن کې زما مور زه په پرایویټ سکول کې داخل کړم. د هغه پینشن د برکته ما الحمدلله میټرک کو دا غې نه پس په اسلامي کالج پېښور کې ما اومدا هغه پینشن د برکت نه سبق ویلې. یو ټی لاهور نه ما میکانیکل انجینرینګ کو او اوس الحمدلله زه په اسلام آباد کې پاتې کیږم. نو دا د هغه پینشن برکت وو. که هغه نه وې نو مونږ سره بل چا هیڅ قسمه سپورټ نه دی کړی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزې هواري کړي.
ورسی دا خو یو کمیټې جوړه کړې ده وزیر اعظم محمود خان صاحب او هغه کمیټې چې ده نو زه چیرمن یم. نو موږ تقریبا یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغې نمایندګانو سره هم میټینګ کړی دی. نو ډېر هغه پورې انشاءالله تعالی د هغې او زموږ چې دی دومره یو بل نه خلاف دغه نه دی. لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چکم سرکاری ملازمین دی نو مخو واړو د حکومت غواړي چې د دې خوچز دي ته ملاوشي خزات فیسلټیز ملاوشي نو هغه کې داده چې پیدا مونږه صحیح پلانینګ ونکو نو تاسو ګوره پینشن چې دی هغه د ترقیاتی بجټ ایکول شوی دی. دا صرف د دې لپاره 63 سال دا کړی دی چې یو خو دا پینشن دا ایشو چې دا مینج شي دا به دې سره بهتر طور باندې بل سوبې ته به ډېر غټ سیونګ به راشي په اربونو کې.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې 3 کاله کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 روپو او په 100 کلونو کې د 1.5 روپو بچت کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخواني وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی 13 بدلون بریدونه کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي 13 بدلون تر ډېره حده یوازې په نامه دی، عملي شوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې. خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مکولای.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي. یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبائی محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمی غاړې پاتې شو یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی سیاسي انتظامی آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو پکار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وای وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټنګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو. نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی بیا ما رد کوي. ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي خو اول ورګ ستا د منسٹری په توګه باندې ته دا نشي کولی. ډیوال سبجکټ دی بس صوبی پیجي کاري پیجي مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو. نو موږ ته ډېر پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلا مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی. هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سن جوړ کړي بلکې پنجاب جوړ کړي دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلوو چې فنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو. نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو
د کرښې پر غاړه
په 2:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیوی مجله
په 4:00 بجو
سروې
په 4:30 بجو
په داسې حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د شلمې نیټې راهیسې د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان اونۍ منزل کیږي، د فروری په شپږمه نیټه به په پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوندلیک لومړی بشپړه ترجمه په انګلیسي ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خپریږي. د کتاب خپرونکي وایي په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. نور معلومات شاهین بنیرې راکوي.
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 کې خپره شوې وه، چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خپره شوه. د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی بشپړه ژباړه به د فروری په شپږمه خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نه وپوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه، نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی،
د باچا خان چکم شخصیت د هغه چکم ټولمری مبارزه وا د ټولې سیمې لپاره چې د هغه کم زیار او په ځنګړې توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث ته نو پاغه چې په ټولو جوبو کې سمره کار وشي کم دی. یو وجه دا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه همره بشپړه ترجمه نه وشوي، نو موږ ټول نړۍ لا دا یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني.
په
انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون سازي سملې کې د هغه د تقریرونو ژباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډېر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب و پختو کې مغولوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې زی مخکیم پیش کولو خبرې نو کال یو نیم کال یې تو کړو. د باچا خان فلسفه اوس زموږ په دې سیمه کې ډېره زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الگ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسی هم د کشر کل نہ کو باچا خان تقریباً ایر دے کر نو ایران دے کول دے پار میں دوبارے رایخ کی اگر پا جون دن باندے شاملو کی اگر پا اصولو اور اگر بانے
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د یوې پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وه خو پورا نه وه. نوموړې زیاتوي
1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند او جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې، او هغه نه پسته زما خیال دی 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و او ترمنځ کې دي شنورم کړی و. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده صاحب گزارش وکړو چې کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب او ترجمه نشته. دا کار په 2018 کال کې هغه شروع کړ او دې ډیر وخت لګید.
د یادونه وردا چې دا باچا خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
مستے گم یار بند پبند ماں تے گم ماں تے گم
تاپ مینا کے مستے گم مستے گم تاپ مینا کے مستے گم مستے گم دبے گما دبے